په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبلو میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. د اکشن بی ورځ ده د تلیا میزان 9 د اکتوبر 6 پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ دوو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدي انصاری او حکمت آرین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې دیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بنده کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیې له مخې مهدي انصاری د تلیا میزان پر 14 د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی د دوی استخباراتو ورته ویلي چې مهدي انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدي ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیا میزان پر 8 په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپله خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان دراهل دا ادعاوې رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په 10 کاله بند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې 4 طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال دا خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللی او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یې یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله تورنه کړې چې د ده د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات سوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه و او چاته د سار زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژني لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون ناوخته ویلي چې دا د حزب الله کار و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکي تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې. د جی او سرمشریزی پرون ایران ته خبرداری ورکړ چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو لملاتړ لاس واخلي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلادیش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې. په لومړی ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي. په یو ګروپ کې افغانستان، بنگلادش، هانګ کانګ او سریلانکا شامل دي. په بل ګروپ کې هند، پاکستان، عمان او متحده عرب امارات لوبډلې سره یو ځای سوي دي. د دې سیالیو کوربه عمان دی او پایلو به یې د اکتوبر پر 28 نیټه وسی. او ټاکل شوی چې نن د ښځو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوبه کې د جنوبي افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شلو اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر 3 په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوبه کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې آسترالیا له جنوبي افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ پایلوبه به د جنوبي افریقا او ویست انډیز ترمنځ په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د آزادی د کور لوري له شاغل بنت سره یو پوند تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي.
مزدا کو ځینی به برخه پات سیوی جنونی وای چی اندیشنی ختم سیوی نه دي.
زه نه نرم چې موږ مکتبونه به تاسو په مخ خلاص یو د مذاکره ته موږ به تلاره پیدا کړو.
په کندهار کې د ابجوشو، کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو په باب هم راپور لرو.
ولې واره جلی پر وسولې، جلی چې پر وسولې بیا په دوبه کې د ګرځ خوف او ګرمي و نو ډېر انګورې ورسته کړل. په خپله جلی والا غوچه وره جوړ بیا د ورسته سولې ګرام ګور.
افغانستان کې د کولرا وبا پیښې زیاتې شوی. د هموري چې د ایران مشر وای د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سینور وژل به د دې ډلې د زوال سبب نسی. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوګو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی په کاناډا کې له سیمه ییزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بینت به د ښځو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو، متخصصانو، خبريالانو او له هغو افغانانو سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د 2021 لدی کال د اگست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی نن کاناډا ته ځي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بینټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې مشتي مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنټ سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبري وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان.
ټاکل شوی ده چې د خصو خبريالانو او د ځوانانو په اړه خبري زیاتی وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه کې د دې دلیل لوري چې کوم بندیزونه د جنونو خصو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدل دي د خصو د کارونو رو ډیر مشکل د پړه چې طالبانو خزه ته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې تر سره شي.
شاغله بنټ په ترشنبی پوری په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې مشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو پوند تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې د نن او په جلاو تنه کې لري. تر ډیره به پر هغو لارو چار لپاره وژغیږو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کړي شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتي همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خپور کړ، نو موړې به د دې سفر په ترڅ کې لاغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت سش کال د اګست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي، خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده د سفر د بندیز سربیره به دی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. لزدا کړو به برخې سو یو شمېر افغان جنو او د شوزو د حقونو د خوندیتوب دینو بنسټونو یو ور بیا په افغانستان کې د شوونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه وشو ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تمه لري چې ژر تر ژره پرمخ د شوونځیو دروازې پرانستل سي. بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم غورځنګ وایي چې د نجونو پر وړاندې د شوونځیو بندیدل په افغانستان کې یو لوی ناورین دی.
که څه هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې درې کاله تېرېږي، خو له زده کړو بې برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
ما همیشه د مکتب نمرې اول بودم او وخت بس شو
زتل په خوانځي کې اول نمره وم، خو کله چې می خوانځای و تړل سو فکر می کاوه چې نړۍ ملمن زوړل سوي. هر سهار چې خوبه پاتېګم ته خوانځي په اړه فکر کوم چې ډیره می زوړوي، خو باور یم چې وضعیت هیڅ کله په یو حال نه پات کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوم او باور یم چې خوانځي به یو ورځ پرانستل سي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي و او لز زده کړو به برخه شوي ورته هیله لري. هغه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
زه هغه یو تند زده کوونکو څخه يم چې د علم د زده کړې څخه به برخه شوي يم. د مکتب دروازې د موږ پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې موږ مکتبونه برته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ برته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2020 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او د 2020 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه. په دې اړه د اندېښنو په دوام د شنبههای ارغواني نوم د خزینه فعالانو غورزنګ یو ځل بیا د یو پریکړلیک په خبرولو سره په دې اړه اعتراض وکړ. د دغه غورزنګ مشر معروف اروین له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انجنونو د خوانځیو تړل په افغانستان کې لوی ناورین وباله.
ترين اعتراض مو بار دیگر بیان کردیم که بس
په دغه اعتراضی ناسته کې یو ځل بیا دا وویل چې په افغانستان کې د انجنونو پر وړاندې د خوانځیو تړل یو واسه د انجنونو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره لوی ناورین دی. د طالبانو په دې کړنې سره ملیونونه انجنونه لزدا کړو او فکری وادي پات کیږي او دا کولای شي چې د افغان ټولنې بنسټ ته زیان ورسوي.
د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو موضوع یو کورنۍ مسله ده او ادعا کړي چې د ټولو ښځو نجونو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د طالبانو دغه ادعا بیا د افغان نجونو سربیره نړیوالې ټولنې ته هم د منلو نه ده.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ دروختیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولرا انتونی ناروغي چې نس ناستی او کانګې لمړنی نشې دي ورستی ارقام خبره کړي. دغه سازمان د کولرا ناروغي د سپتمبر میاشتې د شمیرو په خبرولو سره ویلي که څام په ټوله کې د پیښو شمیر کم شوی خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د ختیځ مدیترانه په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,305 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانه په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانه سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوې خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستې له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت طفل په روغتون کې بستر و خو ښه نه شو او په روغتون کې سا ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ له کبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روانې اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستې له امله 70 تنه مړه شوي دي. د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کولرا یا به اصطلاح عوام که بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وایي یوه ساري سخته او انتاني ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړیو څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناستې سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي او که پرمختګ وکړي نو د مړینې سبب هم کیدای شي. باید ووایم چې په دې ناروغۍ لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کیدای شي.
فال و کایلان خانمان و آقایان را مصاب سازه.
د ښاغلي عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده، په سمه بڼه د لاسونو نه مینځل، د میوو او ترکاریو سم نه مینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراعتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبیعي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو، په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځایه کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د سیمې په اړه، د ایران رهبر وایي د حماس د مشر یحیی سینور وژل به د دې ډلې د زوال سبب نه سي، بلکې دا ډله به ژوندۍ وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. یحیی سینور اسرائیلي ځواکونو په غزه کې وواژه او پرون په غزې تړانګه کې فلسطیني روغتیایي چارواکو د اسرائیلي الوتکو د بمباریو په لړ کې د ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د منځني ختیځ د تازه تحولاتو جزئیات په دې راپور کې.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په یو بیان کې چې پرونی خبر کړ په منځني ختیځ کې د حماس په ګډون د یو شمیر ډلو چې ایران ملاتړ کوي ستاینه وکړه او ویل چې پرته له څه شکه چې د سنوار له لاسه ورکول د مقاومت لپاره له درده ډکه پیشه ده. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي. آیت الله علی خامنه‌ای وایي چې د مطرح څیرو د شهادت سربیره د حماس جبهې له پرمختګ لاس نه دی اخیستی او ژوندی به وي. یحیی سینور په اسرائیل باندې د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید تراهو چې دا حمله د غزې په ترانګه کې د جګړې سبب شوه. اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 14مه د چهارشنبې په ورځ په غزه کې سینور وواشه او په سبا یې رسمن خبر خپور کړ. په بله ورځ د حماس یو سیاسي مقام دا خبر تایید کړ. بل لور ته د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د غزې په ترانګه کې لا هم وضعیت کړکېچن دی او پرون لږ تر لږه 50 تنه د ماشومانو په ګډون د اسرائیلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د الاقصی روغتون د راپور له مخې د دې تلفاتو له ډلې تقریبا لس تنه د غزې په مرکزي سیمه کې د زوایده په ښار کې وشل شوي دي، او یولس تنه چې د یوې کورنۍ غړي وو په دیر البلحه کې د مغازي د کډوالو په کمپ کې وشل شوي دي. د غزې جګړه اوس د لبنان لور ته غځېدلې ده. هلته لبناني چارواکو پرون د پلازمینې بیروت په شمال کې د جونیا په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د برید پر مهال د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. جونیا هغه ښار دی چې اکثر اوسیدونکي مسیحیان دي، او له پروسه شکل را په دې خوا چې اسرائیل د ایران ملاتړې حزب الله ډلې پر ضد عملیات کوي، په دې ښار باندې ډزې نوې شوي. حزب الله یوه سیاسي پوځي ډله ده چې واشنگتن یې ترهګره شمیري، او اروپایي ټولنه یې نظامي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د لبنان د جنوب لویه برخه د دې ډلې په لاس کې ده، او په پارلمان کې یو شمیر غړي لري. اسرائیل د سپتمبر په درویشتمه په لبنان باندې بمباری زیاتې کړې، او پولي ځواکونه یې ورواستول. د منځني ختیځ د دې تحولاتو په ترڅ کې په عراق کې د ایران ملاتړیو پرون د سعودي عربستان د ام بي سي رسنۍ دفتر وروسته له هغه ونیو چې دې رسنۍ د ایران مربوط ملیشو قمندانان ترهګر یاد کړي وو. د عراق د کورنیو چارو د وزارت وی سرچینې فرانس پریس اژانس ته وویل چې برید کوونکو د دې رسنۍ تر 400 تنه الکترونیک وسایل او کمپیوټرونه تخریب کړي دي، او د ودانۍ یوې برخې ته یې اور ورته کړی دی. د دې سرچینې په وینا اور مړ شوی دی، او پولیسو برید کوونکی ډله پسې اخیستې ده.
د منځني ختیځ د وروستیو تحولاتو په اړه مو راپور واورید. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وژل کېدو سره مقاومت نه مري. د همدې پیښې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس پرون په واشنگټن ډی سي کې خبرلانو ته ویلي چې د حماس د مشر یحیی سینوار له وژلو وروسته دا زمینه برابره شوې چې په منځني ختیځ کې اوربند وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
یو نوی نظر پښتنه شي چې په جرمنی کې مشت ډیری افغانان په ځنګړي توګه د استوګنځیو په مندلو کې له توپیری چلن ځوریږي. د دغه نظر پښتنه پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لوري په آنلاین بڼه تر سره شوې تازه خبرې سوي دي. بلخو ځینې افغانان چې په دې وروستیو کې جرمنی ته تللي وایي چې ډیری لا هم په موقتی دولتي کورونو کې اوسیږي.
په برلین کې میشته د ادغام او کډوالۍ شورای و نظر پوښتنه خي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. دغه شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ نو وخت ته خبره کړې په کې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تابع سربیره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په آنلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1809 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکو له لارې ترسره شوې ده. په نظر پوښتنه کې 90% ګډونوال نارینه او 9% یې ښځې دي، او د دغو ځواب ویونکو له ډلې 80% یې د تیر 2021 کال راهیسې جرمني ته تللي دي. دا نظر پوښتنه ښیي چې ډیری افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړیو پړاوونو کې دي، خو په ټکو یې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ډیری دغه افغانان به په جرمني کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25% یې له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې، او 10% یې هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال شوي دي. د دغې نظر پوښتنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا ترسره شوې، هغه تعبیس یا توپیري چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالي وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب ویونکو ویلي هغه کسان چې مالي وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل.
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیس سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هره برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلولس کاله د کور د قدامت کې چل کاله مخکې د ترمیم شوی بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم شوی. زموږ دروازې دومره خراب دي، هر څه مو خراب دي. په کور کې مو موږکان پیدا شوي دي، مرکز ګرمۍ مو خراب دي، د تودو اوبو هغه سیستم مو خرابه ده. کله چې زه ماشومان مینځم واقعا دوی زاړي او چیغې وهي چې اوبه سړې دي، مونږ سرځان نسو مینځلی، تشناب یخ نه. مونږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي یو، ورته ویلیم دي هغه رئیس دی هایم ته مو ویل دي، هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي.
متاسفانه ما د هایمه کې زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیجه زندگی میکنه.
لبد مرغه مونږ په داسې هایم کې اوسیږو چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي. لبد مرغه پخلنځی، حمام او تشنابې ګرځي چې ټول خصوصا ښځې له ستونزو سره مخ کړي. مونږ څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې، خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو مونږ ته کورونه نه راکوي، دولت هم له مونږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیري چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بیلابیلو بنسټونو او ادارو سره یې کار کړی و او یا یې ژوند له خطر سره مخ و دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپنا او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي و.
چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه یې وخت د بیا اووم صنف نه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. هماسې ساتلي
زمو داسې ډکې زړونه وایي په چغو چغو وزاړم، اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې د کابل شهر پر واټونو یو شمیر پلورون کې د طالبانو حکومت له هغه اقدام څخه چې د سړکونو لغاړي غرفي او لاسي کراچي راټولوي شکایت کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اندېښنه وشوده او ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی د مالونو او غرفو د لری کولو امر کړی دی. د دې پلورونکو په خبره دا کار به د دوی وزګارتیا زیاته کړي. سنا کاکړه او نور تفصیل.
په کابل ښار کې د سړک د غاړو یو شمیر پلورونکي د طالبان حکومت لخوا د دوی پر کار د بندیز په اړه شکایت کوي او وایي چې له دې سره به هغوی وزګار شي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی د مالونو او غرفو د راټولولو امر شوی دی. د کابل ښار پر واټونو یو تن پلورونکی جلیل د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره باید یو مناسب ځای په پام کې ونیول شي.
خاروالی او رزرازی وای پور تشبل او رزرازی وای تو کلی ټول کړه وهر ټکول کوي وای دل تسم پریک دا چې څکیګ دی رازی وای والی موږ وخت نه دادا چې بازار د نن نه دی موږ ته مناسب ځای برابر کړی.
همداشان جمیل چې یو بوټ ګنډونکی یا موچی دی او په کابل کې د سړک پر غاړه یو غرفه لري وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری زیاته ده، دا اقدام به د دې لامل شي چې د پلازمینې ډېری اوسیدونکي وزګار شي. هغه د طالبانو له حکومته غواړي چې لومړی دې په شرکتونو او فابریکو کې د واټونو د سر پلورونکو او غرفه لرونکو ته د کار زمینه برابره کړي.
خاروالی دومره فکر نه کوي چې دولت کوم شرکت نه دی جوړ کړی، خلک ولاړ شي او شرکتونو کې کار وکړي. کراچۍ ټولوي خو نه پوهېږي چې دوی باید څه وخوري. د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرو او دوی د ښار د صفایي په هکله وایي.
کله ناکله په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ د مسؤلینو د ناسم چلند ځینې ویډیوګانې خپرېږي او په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې ان د واټونو د سر پلورونکو توکې هم په ځمکه غورځوي. په کابل کې د طالبانو حکومت ښاروالۍ تر دې مخکې ویلي وو چې پر واټونو پلورونکو د کار د مخنیوي لپاره اقدام په ښار کې د نظم د ښه والي په هدف ترسره کېږي، خو دا څرګنده نه ده چې په کابل ښار کې د دوی لپاره کوم بل مشخص ځای په پام کې نیول شوی او که نه. په دې اړه مو په کابل کې د طالب طالبان حکومت د خروالی ویان نعمت الله بارکزی وپوخت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي. د دې ادارې مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د واټونو پر غاړې پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په پام کې نیولي، خو یو شمېر د پلورونکو پر دې مسلې نیوکه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې د دوی لپاره باید داسې ځای په پام کې ونیول شي چې د پلور لپاره یې مناسب وي. د واټونو پر غاړه د پلورونکو د کار د بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د بېوزلۍ د نړیوال شاخص د وروستي راپور له مخې د ماشومانو په ګډون ډېر شمېر افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه د ورزشی پروګرام تکرار اوریدلای سي. خوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د ملاتړ دو بنسټونو له طالبانو د دو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاوري کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کې چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکېچي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلادیش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې او ټاکل شوی چې نن د شوزو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوب کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شلو اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر دریمه په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوب کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې استرالیا له جنوبی افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوب کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کندهار بغلرون کې وایي ساش کال په دې ولایت کې د ابجوش او حاصلات زیانمن سوي او بې ټیټې دي. د دې په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ له کبله د دوی حاصلات کم سوي او پاتې حاصل یې سم بازار نه لري چې له کبله یې دوی ته سمه ګټه نه رسیږي. بل خو د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې تیر کال تر 2000 ټنه زیاتې آبجوشې بهر ته صدرې سوي دي.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه له انګورو د آبجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتاپ نوم د نسب انګور باغلرون کې لمړی په ګرمو بو او تیزابو مینځي او وروسته په هوارو میدانونو کې د دوو ورځو لپاره په آزاد هوا کې وچبي.
متدا سم نه مروا ده خیر سره فائدې لسر ولکه مزه تر ولاړې ده.
احمد شاه چې په کندهار کې د ابجوشو تولید کوي وای سش کال انګور او د ابجوشو حاصلات لا اقلیمي بدلونونو ځانمن سي.
نو دا غنګور شکو دا باغ اس بیا راوړا ته چپکو دا نه کوې اج دا یې مخړې بیا مټر ته شو ولته پریولو دل چر راوړو اچ پریم ولل ته مراوړا بیا دا ور دینو دا غدی په سیدا شنه کوو دا غدا شنه کوو دا ټوکري دا سر خطا کوو ته شدل وبوت اچ زاوته امرنو دی دا خ پری پری سی امرنو جوش چاو جوش سوجنه بیا دلته وړي دا میدان ته په ګاډیانو په انسانانو سره
د حزب الله او اختر محمد په نومونو دوه نور باغلرونکي هم لورتستون د سره مختیاوي نه وازي د ابجوشو سجنی حاصلات د بي وخت بارانونو او روسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبي دي بلکې به هم ډيري ټيټي دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي دوی وايي د کندهار د ابجوشو لپاره د بازار موندنه وسی
اول بار جلی پروسولې جلی چې پروسولې بیا په دوی کې د ګرز خو پو او ګرمي و نو ډیر انګور ورسته کړل پلا خو جلی والا غو چې ورجول بیا د ورسته سول ګرانګور انګور چې ورسته سول وس په خوا چې به دغه کول شپږ خوروار کول وس پر بیا پر چا په نیمه معنی پر خوروار ودرېدل نو دوه ناسلې کم کړې دي
ول د واره جلی والي چې ما در ګولا و وتلې بیا ورسته ګرمیاني پرالي اصلې ډیر کم کړې دي وس بای بازارونه مخک سوار لساو پروش کال شش کال اتنیم ساو زر دار کم جی
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هینته صادریږي د کندهار د سوداګری خونی مسول انجینر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوشي به هرته صادر سی وي خو سش کال به د حاصلاتو د کموالي لامل صادرات هم کم وي
او جوشي خصوصا د کندهار او جوشي په استلا شبا بازار لري په خارج کې ځکه دا یو خاص کیفیت لري او تر اوسه پورې الحمدلله په طبيعي ډول هغه انګور په دوانوال کې او کوم وخت او جوش سي نو دا د تلایي کشمش په نامه یادی په خارج کې نو تیر کال 2209 ټنه او جوشي په 402 کال کې د کندهار څخه صادر شوی دی نو ډېرې هین هیوات دي ځکه دا غوځای شاید نور بهرني مالک ته هم لاړ شي
ابجوش چې د انځرو په چیر د کندهار مشهور وچه میوه ده د ایته په نوم له یو ډول سخت انګورو څخه تر لاسه کیږي دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري خو د روان کال اقلیمي ستونزو د دې میوه حاصلات او اقتصادي ارزښت درون زیان رسولي
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخت د لوبو میدان او نزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هرکلای کوم د دیونه په خبرونه کې بواوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت تر سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبي تر سره کوي چې په
د خزو شلورز نړیوال جام د نیمه پایلو به لوبډلې معلوم شوه د افغانستان فرست کلاس سیالي ورستی پړاو ته رسیدلې دي د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د اسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي د فوټبال فدراسیون لوري د افغانستان په بیلابیل زونونو کې پیل شوې سیالي هم پای ته رسیدلې دي انګلستان او پاکستان دویم ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي او د هندستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی د خبرونې په دویم نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ اسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالی غږېدلی دی ملتیا مو وکړئ د خبرونه پیل لدی کو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ اسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په عمان کې د درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درېړخیزو لوبلړۍ په لوبه د دوامدار ورخت لامل لغوه شو چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتله اعلان شوې ده د یادو درې اړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړ شل چې په خپل لومړی لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبه کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12مه نیټه پیل شوې وه د اکتوبر په 15مه نیټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13مه نیټه د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي، یعنې سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د اکتوبر په 13مه نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. همدارنګه د اکتوبر په 16مه نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلادش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22مه نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. دا ویل ده چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان به ګډون اته آسیایي هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلادش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28مه نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ورسته برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکو رئیس خان احمدزی مرکه هم واوري.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام ورستی خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومې شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړۍ او د نیوزیلند د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړي ده. د غرض له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړۍ او سویلي افریقا د دویمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ځانونه رسولې دي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځم ده اکتوبر په 12مه نیټه د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه دویمه پایلوبه د اکتوبر په 13مه نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلوبه به د اکتوبر په 16مه نیټه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. دا ویل ده چې سګنی نړیوال جام کې د هندوستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریښې دي، خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلوبه ونه رسیدې. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، پنځه لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په پنځو سیالیو کې دوه لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مایپر استوري بیا په پنځو کې دوه ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په پنځو کې یو سیالي ګټلې ده او پورستی مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوند اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مایپر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 23 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. ورسته لوبې د اکتوبر په 14مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوند اتلانو او میپر ستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلوبه به د اکتوبر په 22مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې ده. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي 538 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبه کې یوه غبرګه سلیزه او یوه سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري په 8 پاڼو کې 415 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاڼۍ کې 379 منډې هم کړې وي. بیر شاه محبوب بیا په 10 پاڼو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپ اچونکو کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی. هغه په 10 پاڼو کې 20 لوبغاړي سوځولې دي. ضیاء الرحمن شریفي په 8 پاڼو کې 22 لوبغاړي سوځولې دي. او ظاهر خان پکتین بیا پاتو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوزولې دي.
ګورغه خبال روان دي خو ما واغوي سرکار نشته سمپل ټپس د بالر تنه ګورم ما په خپل سټن باندې فوکس د پاغه شان باندې کوم باندې ما اکیډمي کې خواري کړی ما یوازې نه هدف دا چې په کټ باندې سټیو کوم وخت تیر کوم روسه ما خپل راز راځي ما و چې خپل پلان کې ګوره کامیاب شوم.
بالکل دا سمپل خبره ده دومره مشکل نه وي چې تا پریپریشن پوره وي تا ټایم ټیبل باندې ته چلیږي نو هر شی اچیو کیږي. دا ډېره وړه خبره ده سور بال سپین بال صرف دماغ کې میسج ده دماغ باډي ته میسج ورکړي چې بس بیا کیږي ان شاء الله. اوس په هله دوه شکل وي مانو داسې نه چې څلوېښت کلن یم او بل دا فټنس ضرور شه ده که هر فارمټ ته وګوره که ټي ټوینټي ته وګوره که ون ډے لپاره وګوره که سور بال ریکټ کې وګوره هر سړی تر سور ریکټ کې یا باید پوره فټ وي. نو دا علت ده چې موږ پوره خواري کوو په فټنس باندې په بالینګ بیټنګ دواړه درې وړو بکړه که وګورو که نه ما یوازې نه هدف دا و چې که تېره میچ موږ نه خراب شوی وو نو زه خپل ځان ملامت بولم ځکه ټول قصور پکې ما باید ما فینش کړی وای خو دا چې ایکسپیرینس کمی به یا بس بله وجه وه نو ما ولې نه هدف دا چې ټیم لپاره دومره ټوټل کېدو چې موږ ایکسټرا پوینټ ډېر والو تر څو په اسانۍ سره پینل ته لار پیدا کړو. هغه وروسته وروسته که به ما خپل ناس ته پام شول چې دا خو ما ډېر رنزم کړي نو بیا ما کوشش کوم چې له خپل رنځو پسې ملاړ شم او ټیم لپاره نور ټوټل غټ کړم. ډېره غټه خبره ده ما لپاره الله پاک نه ډېر شکر گزار یم. ما کو غوړې ما ول دل د فرست کلاس کې ما ته چانس راځي په 2022 کال کې ما ول وکړم دلته اوس په دوه مله به کډرا په منندې ما ته ور درم میچ دی را او دومره غټه کارامه 213 په ترنځ ده ما لپاره ډېره غټه خبره ده او تاریخي ورځ ما لپاره بخیر ډېر سینر پلیران سره مونږ په ګرون کې ولاړ یو دا غوي مشورې دا غوي ټیپس او دا غوي په ویلن مونږ سره شریک کړي دا ټول لوبغاړو لپاره ډېر غټه خبره چې دوی مو استه تجربه نه پوره استفاده وکړي.
اوس ورزول کرکټ د فوټبال لوبغاړو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نه دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیګ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله ساپی او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
دلته د شپږو ولایت ترمنځ سیالۍ وي چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست او پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایتو لوبډلې وي چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شامل وي چې دغه د لیک په شکل باندې د لوبې ترسره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې د دوی پر مخ وي هغه 15 واړه لوبډلې ته شکست ورکړه او د دې لوبو اتلولي خپل کړه. چې اوس تاسو ګورئ د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل پینټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلي. دوی لوبو اته ورځې دوام وکړ، هر ورځ دوه سیالۍ ترسره کېدلې.
ډېر خوښینو چې موږ د دویم پړاو لپاره چې بیا دویم آی سی ایل دویم پړاو ته موږ لار پیدا کړه چې ان شاء الله غواړم چې د هغې لپاره خسته مدګي بیا تولرم چې هلته بیا د لومړی مقام واخلم تر څو د خپل ننګرهار ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم.
د فوټبال هغه مثبت تاثیرات موږ په خپل ژوند کې لیدلی دي. زموږ زیاتره هیلې ارمانونه دا دي چې وکړو شو غټې لیګونو ته لاره پیدا کړو، د افغانستان په سطحه ملي ټیم ته او همداسې نورو خارجي لوبډلو ته لاره پیدا کړو. یو هم غټه غوښتنه د مسلین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې، او یوه غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچي او سپورټ مو وکړي تر څو وکړو چې موږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډله یې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ. په خبر کې ویل شوي دي چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بي ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. دا ویل ده چې یادې لوبډلې له تېرو څو ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په ښار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده. د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړی شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي. په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاړې کې 823 منډې جوړې کړې وې. د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاړې کړې چې 386 منډې کړې دي. د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه وخت خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده. نوموړی د پاکستاني پخواني لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی. دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدي او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پاچوونکو ساجد خان او نومان علي ته چانس ورکړل شوی دی. د دغو لوبغاړو په نه انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي. همدارنګه د دغه د بابر اعظم په نه غوره کېدو سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې وه چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی. د دویمې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړې کې د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې بریډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه ده دوه لوبغاړي سوځولي دي. بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي. د انګلستان پاڼې هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډکټ سلیزه هم وهلې ده. د زکرولی او همدارنګه د اولی پاپ ویکټې بیا نومان علي او ساجد خان اخیستې دي. دا وره ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 نیټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کوي. ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستانه ورزو د هندوستان په لور او هلته د نیوزیلند او هندوستان د ټیسټ لوبې خبر درکو. د نیوزیلند او هندوستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلیدونکې وه. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنګلور په ښار کې تر دې وروسته هم ورخت به وي او که دغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونې کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کې ډي په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د سریلانکا په قربتوب له ویسټ انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویسټ انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویسټ انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویسټ انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3 منډې کړې وې. په دویمه ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 23 منډو په توپیر خپل میلمه ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې. ویسټ انډیز په 90 منډو خپل ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي همدارنګه چرت اسلانکا مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپ اچونه کړې وه. دواړه لوبډلې به خپله وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 19 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزې سیالۍ وروسته به د درې ورځنیو لوبو لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 26 نیټې به دوام کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وارده دا ونه مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د لوبډلې روزونکی رئیس خان احمد زید نور په مرکه کې ووري. احمد زید صاحب خبرونه تستړی مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې دغه ایمرجنګ ټورنمنټ ترسره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سریلانکا، بنگلادیش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په 18 نومبر باندې به زموږ لومړۍ لوبه له سریلانکا هیواد سره ترسره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښې لاسته راوړنې درلودې، ته یې له پایلو خوشحاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و زموږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ و او بدبختانه به ووایو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ او یو ډېر بهترین تیاری لمنګ د موږ د لوبډلې اوسو په دغه پیچونو باندې. که تاسې وګوري دې نه مخکې هم زموږ لوبډله دلته راغلې وه، عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وې ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډېر مختلف ښکارېدله او ډېر په زړه پورې سیالۍ وکړلې او تقریبا تر 190 او 200 رنز په بیټنګ کېدل. همدغه سې موږ بولران که تاسې وګورئ نو یو بهترین تیاری وشو دی موږ د روان دی آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالف لوبډلې نسبتا پیاوړي دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنټ کې ټول پیاوړي لوبډلې دي او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړی سوی ده، تر څو دوی په راتلونکي کې کال دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګیټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړي دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 19 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړېږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نعمان شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابېږي. داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ او دا داسې یو اسکواډ ورته منتخب شوی ده چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډېر ښې لوبې ترسره کړي دي. که د موږ کوشتو په ټورنمنټ وو، که د موږ له سټیټ ټورنمنټ وو او که د موږ شپږیزه ټورنمنټ وو، نو هغه بهترین کریم کسان راغلي دي او د لوبې په 19 کسیز اسکواډ کې به بیا هغه مخالف لوبډلې ته پچ ته په کتو باندې به بیا 19 کسیز اسکواډ منتخب کیږي. خوشبختانه به دا ووایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده، نو دغه د ټیم د ښه والي به دا یو مثبت خبر ده.
درویش رسولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی، خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړۍ تجربه ده. د الف لوبډلې لوبډل مشران څو ځل بدل شوي دي، د دې بدلون علتونه څه دي؟
درویش کپتاني که تاسې وګوري ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپرومنټ کوي او ښه لګیا ده، او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغه سطح باندې دی کپتاني کوي. په داخل دی په داخلي لوبو کې د ډېره کپتاني وکړله او اوس په دغسې په ملي سطح باندې دی دلته اوس کپتان شوی، نو دا د لپاره یو ډېر ښه فرصت ده. او څومره وخت چې دی کپتاني او څومره چې دی لوبې ترسره کوي د مختلفو هیوادونو سره او په دغسې لوبو کې، او بیا د منې هغه مختلف د ګټې او د بایلا نه ډېر څه زده کیږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه وو او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وې چې د یو کپتان په توګه باندې وسولې، خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کیږي او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي.
د دې سیالیو د چمتووالي په تړاو راته ووایا، له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول، بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې، فکر کوي چې همدومره چمتووالی کفایت کوي؟
بالکل، دغه سیالیو لپاره که تاسې وګورئ ډېر وخت نه په کندوز کې، په کابل کې او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ دغه لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو او ډیر تمرینات تر سره شو نو توکو مو دغه ده چې په دغه سیالوي کې د افغانستان لوبډله به خېلو به تر سره کړي.
ایمرجنګ اسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړې دي چې په هغه کې لیدل کیږي. د هند، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ده چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره بیا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې دوی باید هلته باید ځای بیا ورته ورکړي.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو ردوونکو د دیونه لپاره زموږ د لوبو خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.